داشتن تا
درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اندی مو دی ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ریپورتونه او مطالب لرو، خو پایل خبرونه کوو. د روسیې لپاره د طالبانو نوې ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پایل کړ. دا طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړې. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپل رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې د فرانسې خبری اژانس د روسیې د دولتي خبری اژانس تاس په حواله رپورټ ورکړې چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډیر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پولې ډیپلومات دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن دوه رئیس مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. هغه له دې وړاندې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د کونسل په توګه دنده ترسره کړي. روسیې که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له کلونو راهیسې ورسره نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي شدید وچکالي د افغانستان له شمالي، شمال لویدیځ او ختیځو سیمو وس ټول هیواد ته رسیدلې ده. د ادارې نن چارج سمبې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د وچکالۍ له کبله زیانمن افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغې ادارې په ټکو وچکالۍ د کرنې سربیره مالدارۍ ته هم لوی تاوان رسولی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما خبرداری ورکړی و چې دا وچکالۍ په سبب د افغانستان 50% کرنیز محصولات کم شوي دي. د افغانستان 80% خلک په کرنې خپل ورځنی ژوند تېروي. دا ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان فرمان ورکړی چې لمخې ایران د نړیوال اټومي انرژي ادارې سره همکاري دري. رویټرز خبری اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن د پیزشکیان د دغه پریکړې خبر ورکړ. د ایران ولسمشر دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو، نتنز او اصفهان کې په نښه کړل. له دې وړاندې د ایران اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تلبیب ترمنځ له وربندې وورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینسپوهانو امنیت تضمین شوی نه وي، د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی، له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ادارې تر اوسه د ایران د مشر د تازه فرمان پاړه پرګون نه دی خودلې. د ترکی پولیسو په استانبول کې د پرون شپې په پراخو مظاهرو کې څلیر کسان نیولې. دا مظاهرې د استانبول د پخواني ښاروال اکرام امام اوغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت شوې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو په وړاندې له زور زیاتی کار اخیستې. په زرهاو کسان پرون شپه د استانبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم په وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امام اوغلو شعارونه یې ورکول. امام اوغلو چې د جمهوري غوښتونکي خلک ګوند له مشهورو څیرو دی، د ترکیې په راتلونکو ټاکنو کې چې تمه ده په 2023 کال کې ترسره شي، د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال بلل کیږي. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپلو یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانسې خبری اژانس نن چهارشنبه د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 300 تنه نور د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې دي. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسه کې تر ټولو ګرمه میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سختې ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هیوادونه یاد شوي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا سخته ګرمه وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پخوانیو افغان همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام زندولې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سه شنبه د جولای لومړۍ نیټه د نور غوښتنلیکونو لپاره وتړل شو. یو شمېر هغه افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی پریکړې اندېښمن کړي دي. په دې اړه بام ریپورت واورو. دا بام واورو چې د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو لوري د کوکنارو د فصلونو د لمنځوړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم روان و. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو د جوړېدو په زیاتېدو سره د کابل ډول او بڼه ښه شوې، خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل د دغو ودانیو په جوړولو کې په پام کې نه دي نیول شوي.
دغه د پارسن پارکینګ لري، نه د یو ساحې سبز لري، نه د ماشومان د پارک لوبځې لري، نه یو پارک لري.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي.
په کاغذو کې ولیکي کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او د په کاغذو کې ولیکي 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي، نو چې د دوی هغه د مجبور دي چې په حواله راوړي.
بشپړ تفصیل به یې په ریپورت کې واوري. ځینې نور ریپورټونه هم لرو له مقصد اوسې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پوخانیو افغانانو همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام یا ARAP تړلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سې شنبې د جولای په لومړۍ نیټه د نورو غوښتنلیکونو د منلو لپاره وتړل شو. یو شمېر افغانان چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال هغه هیواد ته د تګ په تمه دي. وایي پر کیسونو یې دغه پریکړې اغېز په اړه سخت اندېښمن دي. تفصیل به په دې ریپورټ کې واورو.
د برتانیا حکومت لمخکې نه خبرتیا پراته د دې هوا د سرتیرو د پوخانی او افغان همکارانو لپاره د بیا میشتیدنې او مرستې پروګرام چې ARP نومیده تړلې ده. د ډیلی میل د راپور پر بنسټ چنن د جولای په دویمه خبر شوې د افغانانو د لیک د ځانګړي پروګرام چې د افغانانو د لیک د مرستې تګلارې ARAP نومیږي د بندولو پریکړې د دې هوا د کورنۍ چارو وزارت لوري د کډوالۍ د مقرراتو په اړه په توضیحي یادښت کې شوې. د دې پریکړې لمخې دا برنامه د جولای د لومړۍ نیټې سې شنبې ورځې د برتانیې په وخت مسپخین لدریو بجو وروسته د نوي غوښتنلیکونو په وړاندې وټړل شو. په راپور کې راغلي د برتانیې د کډوالۍ د نویو مقرراتو لمخې یوازې هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2021 کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر 2015 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلي. ډیلی میل ویلي تیر شپه د برتانیې د وسلوالو ځواکونو مشر لوک پولارد ویل دوی ویاړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له هغه کسانو سره خپل ژمنه پوره کړه چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی و. نوموړي ویلي دوی په نړۍ کې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې یو سخاوتمندانه پروګرام پیل کړی او تر دې دمه یې له 3000 ډېر افغانان په بریالیتوب دغه هیواد ته انتقال کړي. خاغلی پولارد ویلي په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت به د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام لاتړ ته دوام ورکړي، خو دوی د دې برنامې له پیله ویلي و چې دا پروګرام به ټول عمر دوام نشي کولای. خو یو شمېر افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال په افغانستان کې برتانیې ته د انتقال په تمه دي. وایي دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. یو افغان چې کلونه له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای مو کلونه له برتانی حکومت او د دوی له ځواکونو سره همکاري وکړه. له دوی سره مې د ژباړن په توګه کار وکړ. اوس وای چې د افغان همکارانو د انتقال پروسې وټړل. دا یو ظالمانه پریکړه ده. دلته زموږ ژوند په خطر کې دی او دغه پریکړه موږ ډیر اندېښمن کړی وو. موږ غوښتنه کوو چې په دې پریکړه له سره غور وشي ځکه زرګونه افغان همکاران پاتې دي چې باید برتانی ته انتقال شي. په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو یو بل افغان همکار چې د هم نغوخل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
یک جفای بزرگ در حق
دی. وای دا د افغان همکارانو په حق کې لوی جفا ده. افغان همکارانو کلونه کلونه له دوی سره وګ په وګ د تروریزم په وړاندې په جګړه کې برخه واخیسته. د برتانیې له حکومت غواړو چې دغه عاجل پریکړه په اړه بیا څېړنه وکړي. یو شمیر نور افغانان چې په خای په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي او د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونه رد شوي هم د دې هیواد له دې نوې پریکړې اندېښمن دي. د ډیلی میل پر راپور کې راغلي چې د کډوالو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا اقدام د زرګونو هغه افغانانو د خوندیتوب لار بندوي چې اوسمهال یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تر دې وړاندې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت ځانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پروګرام ECRS چې په 2022 کال کې په دې هیواد کې د 20000 افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره پیل شوی او هم تړل شوی او هیڅ نوې غوښتنلیک نه مني. دا په داسې حال کې ده چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلی ویلی و چې دغه هیواد د افغان کډوالو د بیامیشتیدنې پروګرام پای ته رسوي خو هغه مهال دقیقه نیټه نه خودلې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره همکاري کړي په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره میشت شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دوستانو دی ازادۍ رادیو خبرونه کا تاسو دی رادیو لاري په زینو سیمو کې پاوریدو کې ستونزې لري کولای شي چې دی ازادۍ رادیو نوې اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ښکته کړی په کم انټرنیټ او کم لګښت سره تاسو کولای شي چې دی ازادۍ رادیو خبرونه له دغه اپلیکیشن نواوري ک چیرته تاسو دی آیفون نه کار اخلي یا ګلکسی یا دی انډراید نور سیستمونه ټلیفون نه در سره کولای شي چې په اپ سٹورونو کې یا پلی سٹور کې ازادي راډیو په پښتو تورو یا په انګلیسي تورو وپلټي د اپلیکیشن خامخا د تاسو مخې ته راځي او د اپلیکیشن ښکته کوي. ل ایران نه یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنۍ یو برخه په ځانګړي ډول د کورون لپاره ورکړ شوی مخکنی پیشکی پیسې لا هم په ایران کې پاتې دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نیولو او شړلو پر مهال د خپل وسایلو ټولولو یا مالی حسابونو د تسوی وخت نه درلود. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې لا هم په ایران کې دي او د ستل لګواخ سره مخ دي دا کوي چې هڅې د کور د پیشکی د پیسو اخیستلو او مالی حقونو تر لاسه کولو لپاره نتیجه نه دا ورکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنۍ یو برخه لکه د کور لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانې دلی چې د شتمنۍ تر لاسه یا انتقال کړي. یو لدوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم پر راپور کې یاد شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیول او شړلو پر مهال د خپل وسایلو د ټولولو یا مالی حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود. یو شمیر نور چې د ایستلو لګواخ سره مخ دی دا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپل مالی حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړي. د دوی لټلې هم یو د ورته ستونزې لامل د نوم نخپرې دو او غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
مو قرارداد رسمي او قانوني دریم بل اخره کارای رکی مو رسمي او قانوني قرارداد لرو خو بل اخره هغه کارونه چې مو کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د درس څخه تر سلويخ لک افغاني پورې دی. مو څو ځله ورته وویل چې زموږ پیسې څنګه کیږي خو له بعد مرغه حقوق یې نه مني. زموږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. مو دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا مو یوازې نه یو زموږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختزي
نفر بامی سیستم بامی مینوال پیش
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وای ډیری کډوال چې ستل کېږي یا د طالبان ایران پریږدي نشي کولای د کورونو پیسې کې پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي رادیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هله هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکی لپاره ورکړي وي. خو له بعد مرغه دا پیسې هم ډیرای وخت ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینی دي. انز موږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوې
چاري مشکلات شته.
پیران کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالی حقوقو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخه ته جدي پام وکړي. دا سمال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلی بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي د دوی حکومت به په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایران د بې اسناده افغان کډوالو جبري استلو بهیر ډیر چټک شوې دی. د کډوالې نړیوال سازمان یا ایو ایم ای یوازې د جون په میاشت کې ایران څخه له 2500 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستن شوې دي. دغه سازمان د جون په دیشمه ویلي و چې له ټولو 214,000 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستن شوې او 1% جبري استل شوې دي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې له ایران راستن شوي افغان کډوال ډیر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپنا ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو له لوري د کوکنارو د فصلونو د لمنځوړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روان وو. تفصیل په دې رپورټ کې.
په بدخشان کې سیمه ییزې سرچینې وایي د دې ولایت په خاش ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو په سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ او د خلکو اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره هم روان دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې یو سیمه ایز خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې مخپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په رامنځته شوي تاوتریخوالي او خوډب کې تر اوسه لږ تر لږه 15 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او تر شپېته نور ټپیان دي. دوی هر شی بل سیمه خبر لرم، همدا سو شی به مخکې احوال واخیست، تر اوسه شپې تک سان ټپین شي وي او 15 نور وجل شي وي. وضعیت لا هم غیر نورمال دی او هلته طالبانو په خلکو یو ناتار جوړ کړي. کوم خپلواک سازمان د مرګ جوب له داشميري نه دی تایید کړی او ازادي راډیو هم کرواله نشي تاییدولې. یادي سرچینی ازادي راډیو ته دا هم ویل چې په خاص ولسوالۍ کې دا تاوتریخواله دوه ورځې وړاندې ورسته لاغې پیل شو چې دغه ولسوالۍ ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو لپاره ولاړل. نو موږ دا هم ویل چې په اوله کې یو شمېر کسانو د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو مخالفت کړی چې د طالب ځواکونو لوري وهل شوی، ورسته بیا د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو په اعتراضونو لاس پورې کړي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خبرو شوی ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت او سیمه ای ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولې، خودل کېږي چې په یو شنه سیمه کې طالب ځواکونه د یو ډله راټول شوی او کسانو د خبرولو لپاره هوایي ډزې کوي. په یو بل خبر شوی ویډیو کې په عمومي سړک غټي تیږي خودل کېږي، ودعا کېږي چې دا د بدخشان د مرکز فیض آباد او خاش ولسوالۍ ترمنځ لار ده او د لارون کوونکو لوري د ټرافیکو پر مخ تړل شوی. د بدخشان د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته ویل چې په خاص ولسوالۍ کې د طالبانو لوري ټول مخابراتي خدمتونه غیر فعال شوي او دا مهال د دغه ولسوالۍ له اوسیدونکو سره ټلیفوني اړیکې نه ټینګيږي. د دغه رامنځته شوی شخړې په اړه د بدخشان امنیتي چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د خبريالانو لپاره د امنیت قومندانۍ لوري په جوړ شوی واتس اپ ګروپ کې د بدخشان د والی مولوی محمد ایوب خالد یو ویډیو مرکه خبره شوې چې تازه له بي بي سي سره کړي او نوموړي په خاش کې رامنځته شوی شخړه او د طالبانو په ډزو کې اعتراض کوونکو ته وخت مرګ جوړه تایید کړي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان والی ویلي اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او دا چې اضافي ځواکونه هم سیمه ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په بدخشان کې د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاینونه روان دي، خو په خبره یې د دې ولایت په ځینو سیمو کې لا هم د کوکنارو کښت په بشپړ ډول نه دی بند شوی. بدخشان د افغانستان په شمال کې پروت غرنۍ ولایت دی. د 2022 کال رئیس واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته وخت نا وخت د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو له امله د شخړو او ناکراریو شاهد پاتې شوی. د روان کال د مې په میاشت کې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر هم د طالب ځواکونو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښتې شوې وي. له دې وړاندې هم د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې ورته پیښې رامنځته شوې وي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره په مبارزه ټینګار وکړ. خو د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په خپل یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2024 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی.
د پلاسمین کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو وسري ودانیو جوړېدو په زیاتېدو سره د کابل بڼه خښوي، خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل پکې کم په پام کې نیول کېږي. نور تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
پلازمینه کابل چې ورس بلې ته د پراخېدو په حال کې ده او له دودیزې پخوانۍ بڼې کورونه په چټکۍ په لوړ پورو او عصري ودانیو بدلیدونکي دي. اوسیدونکي انتقاد کوي چې اړین ودانیز مسایل په پام کې نه نیول کېږي. دوی دا هم وایي چې دا ودانۍ په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي لامل هم شوي چې په بېلابېلو برخو کې د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د کابل ښار د څلورمې کارتې یوې اوسیدونکي د نوم نښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په کابل کې پرتمان ډېر لوړ شوی دی. د کابل ښکلا ډېره ښه شوې ده، خو یوازنی مشکل په دې کې ده چې کله دغه کورونه او پرتمان نه جوړېږي، نه د موټر د پار سم پارکینګ لري، نه د یو ساحې سبز لري، نه د ماشومان د پاره د یو وزې لري، نه یو پارک لري. نو که دغه شیان په نظر کې ونیول شي چې مثلا کله چې بلاک جوړېږي.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی مسعود بیا بل ستونزه یادوي:
چې موږ له مشکلاتو سره مخ یو، هغه د اوبو کمښت دی. د کابل ښار کې اپارتمانونه، بلډینګونه او کورونه چې جوړېږي، نو هر یو سل نه نیولې تر 200 متره پورې بور وهي، چې دا د اوبو د کمښت لامل کیږي. له موږ له دولت نه دا خواهش او هیله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي.
د ودانی سوچارو یو شمیر کارپوهان لدې ټل انجینیر راحت ګل زیارمل د کابل خاریانو د اندېښنې پر ځای کړنی وای: اوسنۍ ودانی چارې چې کابل خار کې ترسره کیږي، د ده په خبره ټولې د ماستر پلان خلاف دي، ځکه زیاتوي چاړین ودانیز مسایل پکې په پام کې نه نیول کیږي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا اوسنۍ بلند منزلې چې کومې په یو نوم راځي، کې مثلا 10-12-15 پورې اپارټمانونه پکې ډیزاین کیږي، دا بلند منزلې جوړیږي. دا بیخي د ماستر پلان خلاف یو عمل دی، ځکه تر ټولو لومړی خاري ازدحام پکې زیاتیږي. دلته پارکینګونه پکې په پام کې نه نیول کیږي، شنه ساحه پکې په پام کې نه نیول کیږي. هر کور چې دی د هواداری سیستم نه لري یا مخه بندوي. همدارنګه د ابرسانې سیستم تر ټولو ډیر زیات مهم دی. یو د اوبو رسونه د پابرسانه کې، یو د اوبو بیرته رادیدنه، یو زیات مثلا د باسه ډول د وکاسانو د پر اختصاص شوی او ته په کې بیا کسان یا اصل کسان ځایوي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خاروالي ویا نعمت الله بارکزي په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته را لګلې ویلي چې دوی د یو څرګند طرز عمل پر بنسټ د کابل سیدونکو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي.
یو څرګند طرز العمل موجود دی او د خاروالۍ ټول اجرات د طرز العمل پر بنسټ دي. د استملاک زیربناو او سرسبزي ریاستونه د ځانګړو پلانونو تر بشپړولو وروسته چې ترسره کوي، خاریانو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي. د طرز العمل له مخې د یوې ځمکې 30% چې یو کس پکې ودانۍ جوړوي باید تشنه ساحه وي، او دغه راز خدماتي ساحه لکه پارکینګ په پام کې نیول کیږي، چې په راتلونکي کې په کابل کې د پارکینګ او شنې سیمې
د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. خو دغه وزارت تیر کال کابل کې د اوبو د ستونزې د هواري په اړه ویلي وو چې ورته د پنشیر سیند د اوبو د لیک دیو کانال سروې بشپړه شوې او د دغې پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره دی. دې لونه د چمدې تیرې جون میاشت کې د مرستي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی وو چې 2010 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په 13 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. د نړیوالې مؤسسې دا ویلي وو چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د پلازمینې کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه ښودلی. داسې مال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماستر پلان یوازې د 6-8 لک کسانو لپاره جوړ شوی دی. کابل ښاریان وایي سره له دې چې پلازمینه کې نفوس زیات شوی دی، خو خدمتونه نه دي ښه شوي، نو ځکه دې ستونزې ته په پام دوی د پلازمینې او زانونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. مخکې دوی د برېښنا د کمښت او پرچاویو د زیاتېدو، د سړکونو د تنګوالي، د عامه ترانسپورت د کمښت او شخصي موټرو د زیاتېدو او له دې امله د ګڼه ګوڼې او ګڼو نورو ستونزو له امله هم شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان بانکي سیستم باندې لګول شو بندیزونو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خندونه زیات کړي دي، او همدارنګه د حوالو سیستم هم ستونزمن کړي. په دې اړه پام وکړئ دی ریپورت ته.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ بلې ته لا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجي عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مالونه په ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش لپاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لاره ته خلاصه کې او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ ته خو واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته هم مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونې مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی، زکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای، هم دا خطر منی کله یې پیسې لس ورځو یا یوی ونی کې رسیدي. ځینی سوداګر خوان دا صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا موږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه موږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور خبرېدو ته د غستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي، چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې لزمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي راډیو ته وویل
واګه بند شولانو باز مالونه په چابهار او په بندر عباس دي، خپل ایران د تاجراتو لاندې دی. هغه چې موږ په کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو، هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. اوس زموږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته، او د دوبۍ په پورټ کې په جبل علي کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه، چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمتي یو لک ډالر او دې په کاغذو کې ودی کې 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي نو چې دوی هغه دې مجبور دي چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنه یې کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
درسی ساعت ترشپجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات میکول کی کدر مناوکل لی سکون کو زای پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن دی له سم لوسته کله د چتا ټول کدر مناوکل لی سکون کی برات روغ او جوړ صحت من دوه سری او د صحت چمې بم پتن کدر من سکون کو مکل دین چې زستا سدنن مزینه ولوست بلکم د تاسو ټول خو ژوند کو کو صحه هله لرم چې تاسو ټول په لغ خو ژوند سره د ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتابچا کلمونه ولري تر سو کول سی تن سی د لوست مهم نکات خپل کتاب چې نظر سره نوٹ کړئ. او پراتونکو وختونه کې نه یوازې د چتا سختله بلکې ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. کدر مونږ خو ژوند کوو کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور پنځه ګرځو زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست لري تر لسم لوست دی. یعنی زموږ تاسو د نن ورځې په دې لسم لوست کې درسي اهداف چې دي یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړی کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدر مونږ وګورئ سکون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه وګورئ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنۍ موضوع چې ده انرژي او پنړي کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، وروسته به د انرژي اهمیت پنړي کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړي کې څه دی او څه ته ویل کیږي؟ لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویل شو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي. یعنی هغه توان، طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل شو کوم چې موږ تاسو یو کار سرته رسولای شو باندې. موږ ویل شو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي. هغه که چیرې انسان ووسیږي یا هم ماشین ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري، وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولی شي چې یو کار سرته ورسوي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورځنیز اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویل شو انرژي په حقیقت کې خوځښت، خورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ، صنایعو او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سرته رسو لسی هم سرهي کارونه سرته رسو ترانسپورت چی کارونه سرته رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو ټولنیس کارونه سرته رسو کلتوري کارونه سرته رسو هر ډول پالیت چې موږ تاسو په پوجمن کې سرته رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موږ سره سرته رسول شو. کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کول توان ونلرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو. موږ ویلې شو چې د انرژي که هم تاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړئ نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخوا راهیسې څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی، د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو څخه د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادیه او د
او وو ژرند جوړی کړی دی چې د دوغو بادی او د اوبو ژرند په واسطه سره په اصل سم پیړی کې د بخار ماشین په جوړولو سره د صنعتي انقلاب لپاره شدو څخه ورسته صنایع او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلون ور برخصو. نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارې کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې درنو زده کوونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت وموند چې د کار د پاپریکو او د کار ځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړل او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړل چې د بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول نو ویل شو چې د انرژي د تولید بیلابیل سرچینې چې د خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي د نیفت ګاز او اوبه چې پر د دغه په حق له موږ تاسو نور معلومات هم پر تاسو کوترسونه کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو انرژي او پیژندل او د هغه اهمیت په انرژي انرژي کې وو پیژندې اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو انرژي او د هغه د ډولونو سره آشنا شو. د چې موږ تاسو انرژي وو پیژندل موږ تاسو ولوستل چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو ورته ولري انرژي بیل کیږي. هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي وي کیږي چې انسان خپل ورځمره ژوند کارونو د اړتیا پر کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیل انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ موږ تاسو ته د دې ټولو انرژیانو په حق په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنوز د کون کوم راو تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق ستوې کیږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د سش څخه لاسته راوړل کیږي. برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کیږي چې د اوبو، باد، لمریز، هستي او حرارتي برېښنا نو کچیر مو تاسو واخلو له هرې وې په حق یې مو تاسو معلومات ترلاسه کولای شو. نو موږ ویل شو د اوبو برېښنا اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره وړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول سوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي او د دغه برېښنا یې هم برق شي دي. زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ تاسو برېښنا یې هم برق تولیدو چې دغه برقونه په خپل مهم ټکی چې یې هم مهم رول چې لوبولې دي هغه ده. لمرنۍ چې دی په خپل د سیند اوبو زیاتوالی دي کچیر په یو سیند کې زیاتې اوبه وسیږي او د میو وسیږي چاري وسیږي نو په هغه سیند کې مراد تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم د سیندونو په تګلوري کې د پرزړنوالي شتونوالي دی. دویم د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالي دی یعنی د سیندونو د کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخه موجود وسیږي په هغه اندازه سره به مراد تاسو کولی شو شپ برېښنا لاسته راوړلی. همدارنګه برېښنا یوازنی هغه سیس دی کوم چې مراد تاسو د کورونو پر روښانولو کې همدارنګه د زینو نورو پالیتونو کې اتریس پد اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورزنی ټوله کارونه چې دی په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي چې موږ تاسو خپل د ورزنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلې شو چې د برېښنا زموږ تاسو د ژوند یو مهم او برېښنایي وسایل له جملو څخه شمېر کیږي چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوون کو دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو چې بادي برېښنا څه ته ویل کیږي هم بادي انرژي څه ته ویل کیږي. درنو زده کوون کو نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم
جنریټرونه چې دی په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره کړندې لار ده چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دی ډیر اندازه ډیر کار وکوي او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولی شو چې د باد له انرژي څخه ده او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12 او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدر مونږ کوو کول مریس انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسو بلو چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي چې دا یو عام اصطلاح ده او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته رسیږي او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای شي. د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي. په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي؟ یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمري سولر نه لږ برېښنا تولیدوي. نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم مخکې چې لمر ووسیږي یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دی مراد تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځنې کوو، یعنی د شمسي چې د پخوا دغه کومه بیټري چې د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه مراد تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بل چې د خپل هستي برېښنا د هستي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی او پریمانه زرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې د هستي انرژي د سپوند توکي په زرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو تر ازي چې زیاتره انرژي تولیدوي یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي او دغه هستي انرژي یو لوی خطر د رادیو اوکټیو یعنی هستي وړانګو څخه دی چې دغه د یو رنګ ازید دل چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا او بو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو دغه توکو ډیر لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي او زیاته اندازه د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب ګرځي. چې دغه هسته ای انرژي کښته چې د لږ سون توکو په سپځېدو سره ډیره زیاته انرژي تولیدوي چې دغه هسته انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډیر دوام لري او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخه او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتمي برېښنا کارخانې جوړې شوې دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسې چې بیا د دویم مقام کې ده، جاپان په دریم مقام کې او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتمي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی شو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدر مو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زه برښنا غفاری او زربې هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دی له سم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سې یو د صحت چم په پتن وی درنو سکون کو د چیز مرستا سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دی له سم لوستې نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو د تیر ورځې لستونه له خپل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړو او سې یو سم معلومات مو تر لاسه کړم قدر مونږ څنګه کو از مرستا سودنن ورځی در لسم دوست درسي موضوعګان یې هم درسي اهداف چې نن ورځ به مرستا سپولست کول ولو عبارت دی لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه په هیږي دویم بودایي او هندویز دینونو او پیژندل دریم د نړۍ مهمه ژبه او څلورم عربي ژبه دا هغه څلور مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به مرستا سپولست کول ولو په حق لبه په پښپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو ټول قدر مونږ څنګه کو د پراته جواب د کټ په هله ما هله د چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم ماتر لاس کړی روزه کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو زما استاد د نن ورځې د نوی لوس په لمړنۍ موضوع چې د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق د نن ورځ موږ راو تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو و پیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کوم هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي خوشو سکون کو د تایو چی په خپل یو چینایي ژبه کې د لاري او ترکی معنی ورکې نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې د کانفوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د کوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دی دغه د تاتویزم دین کسان چې دی درنو ځکوونکو په خپل په یو سل 15 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه رسمي شوی دی چې د هغه نوم د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی نو څومره زیات پرمختګ په هغه وختونو کې نو کړنی بیا ورسره د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کړی شو دل سونو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله لدی څخه ورسره تاتویزم په سازمانی باندې سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمرل شو همدارنګه قدر مونږ ځکون کو د شینتویزم دین په خپل شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دی او د جاپان زیات شمیر کسان چې دغه دین پیروان دي د دغه دین لمخې څخه دغه کسان چې زیات شمیر کسان چې دی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې ستا حتی دی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه شمیري دغه دین چې دی د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانان موجود اوسيږي نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمه کې چې دی زیات شمیر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې دی د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې ورسته یې د کانفوسیوس او بودایي دینونو تر اغیز لاندې تحول وکړه او اوسنۍ باندې د ادب اناناتو مقدسو زینو زهرات او جشنونه دي همدارنګ عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاتره هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده موږ تاسو باندې ورس په لوس کې بودایي دینونه او هم چې نه هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل وجه ځکه کو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلود په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو لکه څنګه چې دا شخص پوهی او حقیقت ته رسیدل وو نو د بودا عقل او پولیسو په نام سره ونمول سو او دغه د پولیسو نوم ورته ورکول سو نو موږ ویل سو بودا کلمات چې د خپل د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غضب و پیشنی او هغه کنټرول کی یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی
تعاملات لري، شهوت لري، همدارنګ غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګ کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره شوي دي او مقدس ښارونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل شوی دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکی ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه کلر مون زکون کو بل برخه چې د زمرو استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی، نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي. لکه څنګه چې نوم هندستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیا چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوه دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسول دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویني کړي. هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پر رعایت سره به بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره یاسي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند اریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند دی پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړی مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکه کو د لوس په بل برخه کې تاسو ټول کدر مون ځکهونکو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی چې څومره کسان دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغوی جمهور څخه لومړنی پولیس کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.3 سلور پیسد کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي، بنگلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د په لویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لمړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپل د پهولو او راپهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولای شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ باید سو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي.
د دې ترڅنګ که درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي، چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریښې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي، چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده، چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک دارنګ اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل به برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده، چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي، چې د هغو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چاده په جمهوریت او همدارنګ نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده، چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګ انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبې دي، چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزریه، مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي، چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبه دي، چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. ام منګولیایي ژبې دي، چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده، چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي، چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو، چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امل څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه، یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امل څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعده زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړې، نو قاعدې او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او وکولی شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده، چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي، 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټول قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړئ، دوم بودایي دین تشریح کړئ، دریم ژبه تعریف کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.